كنا قلنا ورسته هم ده هغه نوم او ده هغه تاریخ او نشه پریشو دل او وس هم انزرګون کلون ورسته بیا هم ده هغه دی والی او ګټ پر هنګی ژوند اهمیت یې مور او تاسو ټول ته شو دلې دی نو درنو زکون کو دا اوس مور او تاسو دنن رزلوس خله د چیوسو باندې پوسی او اوسیږي وس هم دلوس په دې برخه کې رزو د کورنۍ دندې پر لور باندې درنو زکون کو تاسو د ټولو کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کې او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي لومړی به میرمن روښانه بیګم نو معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل لاسې درسه پورې د الله په امان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلام علیکم هیلی مېمونې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې مهال په خیر رسولي وي د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم هیله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلې نشي ګوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنی لري او څه ډول جوړیږي څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نو په دې هیله چې د لوستو راخلنې شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږي نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي رواني او ټولنیز ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لار ده چې دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره د ټولنیز ستونزو سره د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي تر څو نور هم زموږ حوصله زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کړو دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي یا د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي کېدای شي د ستاسو همکارانو ستاسو دوستانو هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي چې دې بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې یو کسان داسې کسان په خپل ژوند کې ولري کچیر هغه ستاسو دوستان اوسي کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي اوسي یا هم ستاسو همکاران اوسي مګر داسې کسان اوسي چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ اوسي ستاسو حمایت وکړي ستاسو لاسنیوي وکړي په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکار او ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم مویل د احساساتي رواني ټولنیز ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولای شي راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل کچیر هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک ووسی مګر د باور وړ کسان ووسی د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولای شو چې خپل احساسات خپل ستونزې خپل افکار هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې پرته د کوم فشار څخه پرته د کوم اندېښنې څخه دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو کولو د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، ته پخپله احساساتي فشار راکموي یا رواني حالت تو ذهني ارامتیا مرشه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب د ګوښوالي څخه لرې کړي. ځکه کله چې تاسې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنا چې تاسې په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسې د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې یو کسان، داسې کسان زموږ او ستاسې په ژوند کې موجود اوسي یا تاسې دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسې ولري، نو دلته تاسې د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږي، ځکه تاسې خپل افکار، خپل احساسات، خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسې د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي. یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولای سو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای سو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسي، کېدای سي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسي چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسي، یعنی که چیرې هغه هر څوک ووسي مگر د باور وړ ووسي، تاسو پر هغو باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول کېدای سي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسې په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیرې هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیرې هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسې باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچیرې په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسې برخه اخلي، دلته تاسې د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسې پیدا کړئ چې هغه ستاسې د باور وړ کس سي او تاسې کولای سي پر هغو باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي، چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترسو ستاس د ملاتړ سیستم پراخ سي تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ سي او هڅه وکي چې د ملاتړ غوښتنه وکي زیاتره خلک د خپل احساساتو یا د خپل ستونزو په حق له د خپل افکارو په حق له د خبرو کولو څخه بیریږي یعنی نه غواړي د تزر نه شکوي چې دوی د خپل احساساتو په حق له یا د خپل ستونزو په حق له دوی خبرې وکي مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړي تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړي چې دا ستاسو د قوت نشه ده دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزو د نورو سره شریکوي دا ستاسو د قوت نشه ده ستاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور تشکوي او ورڅخه بیریږي نو هڅه وکړي چې د خلکو څخه مرسته وغواړي یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړي د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنی نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان اوسي تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ اوسي تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل اوسي تاسو هم د باور وړ کسان اوسي کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې د هغو سره د کومک د هغو سره د ملاتړ نیت ولري هغه به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ راځو د ملاتړ سیستم برخې ته دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري اول شخصي ملاتړ یو برخه ده شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو کورنۍ غړي شامل اوسي کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي یا هم ستاسو شخصي راهنما یا لارښوونکي کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په شډ ډول سره درکوي ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي ستاسو افکار ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات هغه لپاره د اهمیت وړ اوسي ته داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي مثلا د ملګرو ډلې دي داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ د ټولنې غړي مثلا هغه کې د دیني مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دیني مشرانو سره اړیکه کولای شي چې تاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي دا دی د ملاتړ د سیستم یو بل برخه ده یعنی ټولنیز ملاتړ دی بل برخه هم کېدای شي حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس روانپو یا هم مشاور شامل دي په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي یا هم د روزنې ډلې او ځینې ورکشاپونه دي داسې ورکشاپونه چې هغه ستاسو د احساساتي مهارتونو په حقیقت تاسو زده کړه درکوي ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په حقله دایري چې تاسو هڅه وکړي چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د داسې ډلو څخه تاسو ملاتړ ترلاسه کړئ بل هم روحاني ملاتړ دي کېدای شي ستاسو د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي مثلا دینی ارزښتونه او عبادت د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای شي چې د فشار هغه کچ ستاسو په وجود کې راکم کی یا ستاسو په ذهن کې راکم کی ان تاسو کولای شئ چې عبادت خپل عبادت زیات کړئ یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسو ذهني فشار او ستاسو ذهني نرمتیا راکموي تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي د ملاتړ سیستم او مهاله ګټې هم همدادي چې تاسو کولی شئ خپل احساسات په شرایطو سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیو مهربانه را پسپېڅري نما سلامونه نیکې هیلې مې ومني. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاصته يم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو اخرني شي بر سره مل وسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساساتو سره څه ډول مقابله کولای سو او د داسې احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ یې زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنې که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنئ او هغه ومنئ. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژنئ او هغه ومنئ. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په هکله ستاسو پوهاوی نور هم زیات سي، هغه احساسات په ښه ډول سره درک کړئ او د هغو په درک کې تاسو پرمختګ وکړئ یا په ښه شکل سره هغه درک او ومنئ. نو لومړی ګام همدا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، خپل احساسات ومنئ. د خپل احساساتو پیژندنه د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، نو تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه ناامیده یم، یا زه ناهیلې یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو وپیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، وسخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار کله چې تاسو دغه خپل احساسات لیکئ، دا ستاسو سره کومک کوي چې تاسو د خپل احساس په ښه ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او ستاسو هغه احساس څه ډول دی، چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و، څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو. د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسې د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسې په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسې ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسې تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسې دا تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسې ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسې ورسیږي. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسې پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسې کولای سئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسې مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګېږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لیرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي، د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسې منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسې مثبت افکارو ته ځای ورکړئ، مثلا ځینې مثبتې جملې تاسې وکاروئ تر څو ستاسې احساس ستاسې افکار مثبت سي. مثلا تاسې کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسې ووایاست چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسې کولای سئ چې ووایاست چې زه کولای سم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ، چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسې کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي، تاسې هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، ستاسې فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي، نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسې په تېرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسې اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې ترڅنګ تاسې د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسې د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسې هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا کولای سئ چې په طبیعت کې تاسې وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لرئ لاړ سئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو درختو د طبیعت ته تاسې د طبیعي شیانو ته تاسې څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، آرام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وي، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسې واست، تاسې نسوای کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې تاسې حتماً کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسې اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسې کولای سئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسې مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په مؤثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده واست، تاسې ذهني فشار ډېر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسې دغه عملي کوي او همدغه منفي احساسات تاسې مدیریت کوي، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسې ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګه کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په شته طریقه سره په موثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا د تاسو ورسېدل تاسو فشار او ذهني ارامتیا کم اسول نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړ د تاسو دا درس د کوي چې څنګه زغم ولرئ څنګه حوصله ولرئ څنګه صبر او حوصله تاسو وکړئ نو دلته د زغم زیاتول د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د بواسطې مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هر برخه کې به زیات سي د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچ لوړ سي تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ ځکه کله چې یو انسان ذهنه آرام اوسي ذهني ارامتیا ولري فشار او افسردګي او سترس کم اوسي نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې د ژوند حالات په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي نو د ذهني روغتیا شوالي او غوره تصمیم نیول ځان پرمختګ د ځان پیژندل د اړیکو شکول د ژوند د کیفیت لوړول د هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو دغه ګټې درسیږي کچېره یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه ورسته د کوم احساس چې درلودي دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي ورسته به هڅه کوي چې خپل دغه احساسات خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړ خپل نیمګړتیاوي خپل تیروتنې په ګوته کړلې نو دغه پروسې په مرسته به دوی کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي دغه د پلان دغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل دغه د لپاره پلان جوړ کړي په دې سره به دوی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول د هغه مدیریت کول دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري او دغه پروسه نه یوازې چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ترسوي تر څنګه زموږ اړیکې زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي چې په دغه مهارتونو پنګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی یو غوره پریکړه ده نو درنو سکون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسو دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای شو څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای شو څنګه هغه مدیریت کولای شو هغه کنټرولولای شو د کنټرول کور څخه ورسته یا کله چې کنټرول شو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري نو په دې هیله چې تر دې وروسته نه شي بوته سره سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملي کړي په داسې حالاتو کې نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم شه وخت ولري شه چي
ستا پنګرو شنګ شنګ هر سهار وسلوي په زړه کې مې د مینې ولولې را پاروي او په زړه کې مې د مینې ولولې را پاروي او ستا پنګرو شنګ شنګ هر سهار وسلوي پزڑکی میں امین ولولے را پروے او پزڑکی میں امین ولولے را پروے او سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چھپری چالون دسرو شنڈو جامن قربان شتر لالون کبھی رات